द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
درمون اوریدونکو ستړي مسې دا د وایس اف امریکا دی ورې دیو دا نن د یکشنبې ورځ کال 2018 د جون د میاشتې 12 نیټه ده په پاکستان کې وخت سوې دی د ماخستن 8 بجې په افغانستان کې 9 او دلته په واشنگټن ډي سي کې دروځي 12 بجې دی د وایس اف امریکا دی ورې دیو یو ساده خبري خبرونه کې زم تاسو کور بنا کول سم کاکر
او زه نصر کاکر
شراغ لاس درته وایو اول درته وړاندې کوو چې د تازه خبرونو سټکی سدي
د امریکا فلوریدا ایالت کې د هم جنسانو په یو کلب کې د نامعلومه کس په ډزو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او 350 نور ژوبل دي. پولیس وایي د بریدګر پیژندګل وایي د عمر متین په توګه سوی
Only level 1 trauma center, we immediately activated our mass casualty incident plan. We immediately brought in 6 trauma surgeons to respond, including one pediatric trauma surgeon. We have spent the morning operating on a number of victims.
افغان چارواکو د پاکستان له خوا امریکا ته هغه وینا رد کړي چې افغانستان په خاوره د پټ پاکستانی طالبانو په ډرون بریدونه کې په نقشه کړي د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیر ویلي د ترهګرو پټ ځایونه په پاکستان کې دي
موږ په افغانستان کې هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې زموږ له هیواد نه یو بل مملکت اسی پذیره کې یا نه امن کې کچېری څوک دی کې شک لري دلته امریکایان شته دي دلته بهرني دي ناتو قوتونه شته دي هغه کولی شي چې افغانستان ته وخی چې هغه طالبان چیرې دي
او د ملګری ملتونو عمومي سیکرټري بان کی مون په شام کې د پیغمبر اسلام د مسیح بیبي زینب له زیارت سره د داعش وسلوالې ډلې د بمې بریدونو په سخته غندنه کړې تیرر ورځ د داعش په بریدونو کې عام خلک ماشومان او ښځې وژل شوي وي
او اوس درته وړاندې کوو د خبرونو تفصیل
د امریکا فلوریدا ایالت د اورلانډو په ښار کې د یکشنبې په شپه د هم جنسانو په یو کلب کې د ډزو له امله نږدې 50 کسان وژل شوي او تر 350 پورې نور ژوبل دي ځایي پولیس وایي حمله کوونکی په کلب کې وژل شوی او د هغه پیژندګلوي د عمر صدیق متین په توګه سوی او پولیس وایي امریکایي افغان وګړی دی د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یو چارواکی وایي د ډزو د پیښې د یو ترهګر عمل په توګه پلټنې کوي سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي صدر براک اوباما له اغېزمنو کورنیو سره د غم رازۍ څرګندونه کړې د افغانستان حکومت د پاکستان د اداګانې رد کړي چې ګواکې پاکستانی طالبان په افغانستان کې پټ دي د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری نن د یکشنبې په ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې د اسلام آباد د اداګانې بې ځایه او ناسمه بللي دوی ورځې وړاندې د پاکستان د پوځ سرلشکر جنرال راحیل شریف له امریکایي چارواکو څخه غوښتنه کړې وه چې د پاکستانی طالبانو مشران په افغانستان کې پټ دي او ډرون بریدونه دي ورباندې وکړي خو دولت وزیری وایي ترګر په پاکستان کې دي د القاعده مشر اسامه بن لادن د هغه زوی او د طالبانو مشر مولا اختر منصور په پاکستان کې دننه وژل شوی دا ډول د کوټې شورا میرامشاه شورا او حکانی ډله هم پاکستان څخه په افغانستان باندې بریدونه کوي نوموړي وویل پاکستان باید خپل خاوره د ترګري لپاره کارونې ته پرې نږدې او د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ولسی وګړي وایي د روژې د میاشتې له پیل سره سم د خوراکي شیانو په بیه کې ډیر زیاتوالی راغلی او دوکانداران د خپلې خوښې بیه اخلي پېښور کوټه کراچۍ لاهور او په نورو برخو کې عادي خلک وایي تجاران د حکومت ټاکل سوي نرخونو باندې عمل نه کوي خو حکومتي چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د ګرانۍ مخه ونیسي هلته په خیبر پښتونخوا کې ځایي وګړي او سیاسي فعالین وایي په زیاته ګرمۍ کې د بجلی د نستوالي له امله د دوی ژوند له مشکلاتو سره مخ دی او تر شلو ګینټو پورې په ځینې برخو کې لوډ شیډنګ روان وي نور تفصیل ورباندې راکوي ریاض حسین په دې رپورټ کې
په پاکستان کې مطبوعات د وابډا د محکمې په حواله وایي چې د ملک دننه د بجلی غوښتنه یا ډیمانډ 1000 میگا واټ ته رسیدلې دي او په ملکی سطح باندې د بجلی پیداوار 14500 میگا واټ راوړاندې کیږي حکومت دا ولري چې په ډومبي ځل هغوی پیداوار 1000 میگا واټ ته رسولې دي خو اوس هم د ګرمې په دې موسم کې پټول هیواد پاکستان کې 4600 میگا واټ د بجلی کمی مخې ته راځي په خیبر پښتونخوا او لری پرتو علاقو کې که یو اړخته د بجلی اولټیج را کم شوی دی خو بل خوا د بجلی د کمی په وجه باندې مقامی اوسیدونکو د لوډ شیډنګ ښکار دي ماهرین وایي چې د خیبر پښتونخوا او مرکزی حکومت ترمنځ په مجموعي توګه 14% حصہ د بجلی د پیداوار منل شوې ده خو غیر سرکاري رپورټونه وایي چې د مرکزی حکومت له طرفه صوبې ته صرف 10% حصہ ورکول کیږي د سیړنو مطابق د خیبر پښتونخوا دننه د بجلی غوښتنه 2022 میگا واټ جوړیږي خو د 10% په حساب سره صرف 1100 میگا واټ بجلی صوبې ته ورکول شي د خیبر پښتونخوا د چیمبر اف کامرس صدر محمد اساق ډیوري ډیو سره د خبرو په محل وایي چې د لوډ شیډنګ لکبل په صوبه کې کارخانه هم متاثر دي او د بجلی د کمی په وجه باندې ماشينانو ته هم نقصان رسیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
نن په ټوله نړۍ کې د ماشومانو زده د کار اخستلو یا جسمانی مشکت په خلاف روز لمانځل کیږي. د مزدورانو نړیواله اداره آی ایل او وای چې دا وخت په نړۍ کې 1.8 میلیونه ماشومان مزدوري کوي. دوی په ذمہ دارانو، کارخانو، ودانۍ جوړولو او مصري خانو غوندې خطرناک ځایونو کې هم کارونه کوي. د ماشومانو زده مشکت اخستلو د مخنیوي لپاره د پاکستان کې غیر دولتي ادارې وای پاکستان هغه ایوادونو کې شامل دي چې سی آی ایل او یا د مزدورانو نړیوالی ادارې د ماشومانو زده مشکت اخستلو په حق له د غشتونو باندې عمل نه دی کړی. په دې حق له تاسو نور تفصيلات وړاندې کوو د حمید الله په ریپورت کې.
د قانون له سوا شپږ نوي د پاکستان د خپلې سرشمېرنې تر مخه دا شمېره 3 لکه ماشومان دي، خو اوس د آی ایل او یا د خواریکهو د نړیوال تنظیم تر مخه دا 1.6 لکه ماشومان دي چې په بېلابېلو مشقتونو او مزدورو کې بوخت دي. د سپارک نومې ادارې سیمه ییزه مشر جانزیب خان وایي په پښتونخوا کې هم د مزدورکارو ماشومانو کره شمېره نشته دي، خو 15 لکه پښتانه ماشومان د سکولونو نه بهر دي او د دې زیاته برخه په مزدورۍ کې بوخته. درې کاله وړاندې په پېښور کې په بېلابېلو مدونو کې 2000 ماشومان په مزدورۍ کې اخته په ګوته کړل شوي وو. خو د پېښور دننه د داسې ماشومانو دپاره یوه سرکاري اداره زماکور او بله د سپارک ډرافټنګ سنټر دی چې په یوه کې اوس د ماشومانو شمېر 24 او په بله کې په یو وخت کې 2.5 ماشومان وي. څېړونکي وایي چې پاکستان د آی ایل او یونیسف سره شوې لوازنامې تر اوسه نه دي عملي کړي او ورسره د پښتونخوا حکومت په کال 2015 کې په ماشومانو د مشکت کولو د بندیز قانون منظور کړی دی، خو لا هم په دوکانونو، ورکشاپونو، پټو، کارخانو او په نورو ګرانو مشکتونو کې اخته ماشومانو ته د دې څه ګټه نه ده رسېدلې. حمید الله، ډیو ریډیو، پېښور.
په بنگلاديش کې چارواکي وایي هیواد کې په لوژکیو او آزاد فکر فعالینو باندې له تازه بریدونو وروسته ټول هیواد کې د عملیاتو په محل د 2.5 جهادیانو په شمول 2500 وسلوال نیولې دي. پولیس وایي د عملیاتو د وزیر اعظم شیخ حسینه واجد له هغه امر وروسته شروع کړي چې ویلیو هر وژونکې دی ونیول سي.
په لیبیا کې د ملګرو ملتونو په مرسته جوړ شوی د ائتلافي حکومت وایي ساحلي ښار سرت کې د تندروي ډلې داعش جنګیالي تمبولې او ډېر ضربې د ښار ځای وباسي. دا شایي ائتلافي حکومت خپل اغیز پر ځای کولو کې پرمختګ کړی. د داعش پر ضد تیر 3 ورځو راهیسې روانو عملیاتو کې پرمختګ دا تمه راپورته کړي چې د لیبیا قومي ائتلافي حکومت د یواد نوي فوج جوړولو کې کامیاب شي. دا حکومت د هڅو دا تمه هم کیږي چې لیبیا کې د لیبیا په ختیځ کې د سره یو بل حکومت د حکومت پلویان دی غډاله به هم په کمی فوج کې شامل کړل سي.
د ملګری ملتونو سرمنشي بان کې مون د شام په سر شهر د مشکی د شنبه پروز د شیګانو په یو زیارت باندې د مرګانی بریت غندنه کړي. د شنبه پروز د سید زینب په زیارت 214 کې لښتلجه 12 کسان وژل سی او یو شمیر نور چپیان دي. د ملګری ملتونو سرمنشي ویلي په ملکی کسانو د بریت مسؤلین باید انصاف ته وړاندې کړل سي.
د ریپبلیکن ګوند صدارتي څوکۍ لپاره امیدوار ډونلډ ټرمپ په پنسلوینیا او فلوریدا کې 13 ورځې د کمپاین په وخت خپل ویناګانو کې د خپل ریپبلیکن ګوند او مخالفه ډیموکرات په ضد هم د سختو ټکو استعمال کړي. پیټسبرګ هوایي ډګر باندې تقریبا 2000 خلکو ته د وینا په وخت ډونلډ ټرمپ په خپل ریپبلیکن ګوند نیوکې وکړې او وی ویل چې د دې ګوند مشران زه غواړم چې مضبوطه وي، قابلیت ښکاره کړي او ښه سوچ څرګنده کړي. په فلوریدا ټامپا کې د ډیموکرات ګوند صدارتي کاندیدېتې هیلری کلینټن باندې هم د نورو کاله پرنګ نیوکې وکړې.
د فرانس په دوو شهرونو کې د فوټبال د سیالیو د مینوالو ترمنځ په نشته کې تر 24 زیات کسان ژوبل سوي دي چې له عمله په نړیوال ټورنمنت او امنیتي اقداماتو باندې پوښتنې راپورته سوي. راپورونه وایي د شنبه پر ورځ مارسیلی ښار کې 15 کسان هغه وخت ژوبل سو چې د روسیې او برتانیې د فوټبال لوبډلو ترمنځ د لوبې په محل مینوالو د بیرو بوتلونه او چوکۍ یو پر بل وغورځولې. او هم د فرانس په یو ساحلي ښار نایس کې هم د فوټبال د مینوالو ترمنځ نشته کې اووه کسان ژوبل سوي دي.
چینایي چارواکي وایي شنګای هوایي ډګر باندې یو بمې 14 کې لشتر لږه 3 تنان ژوبل سوي دي. د شنګای هوایي ډګر چارواکي وایي ښکاري داسې سکور کې جوړ کړل سوي بارودي مواد په دغه 14 کې استعمال کړل سوي دي. پولیس د ایرپورټ علاقه ټوله تړلې ده او پولیس وایي د پیشي پلټنې پیل کړې دي.
او هم په جنوبی چین کې چارواکي وایي د تیرې اونۍ په پای کې ګویژو ایالت کې د راغلي سیلابونو څخه لږ تر لږه درې کسان بې درکه دي او په زرهاو نور په سیمه کې بند پاتې دي. د چارواکو په وینا د بیړنۍ مرستې ادارې سیمې ته مامورین لیږلي چې سړکونه صفا کړي او له بندو سیمو څخه خلک نور ځایونو ته انتقال کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګلاو قدر منوریدونکو خبري خبرونه له واشنگټن ډي سي څخه اوري. لکه څنګه چې وړاندې تاسو اوریدل، د امریکا فلوریدا ایالت د اورلانډو په شهر کې د یک شنبه په شپه د هم جنسانو په یو کلب کې د ډزو له امله نږدې 50 کسان وژل شوي او تر 15 شکر نور ژوبل دي. ځایي پولیس وایي حمله کوونکي په کلب کې وژل شوی دي. په دې باب نور تفصیل راکوي زموږ همکار افتخار حسین صاحب چې دا وخت په سټوډیو کې موږ سره دی. ستړي مسي او په خیر علي افتخار صاحب.
ډیره مننه نصیر احمد کاکر
که مهرباني وکړئ هم د دې پیښې تفصیل راته بیان کړئ.
نصیر احمد کاکړ ډیور اډیو ورېدونکو ته به ما چې د امریکا فلوریدا کم ریاست چې دی په دې کې په یو کلب کې بیګا د شپې تقریبا دغه 2 بجې خودل کېږي چې بریډ شوی دی. دا بریډ داسې دی چې یو تن راغلی دی او د هغه سره وسله وه او ډزې کړي دي. په هغه کې 50 تنان د چارواکو له خولې چې دین وجل شوی دی، 350 تو پورې جوړبل دي. د امریکا په تاریخ کې په دغه اجتماعي کچه چې خلک وجل کیږي په دې شوټینګز کې په ډزو کې دا تر ټولو خونړی پیښه بلل کیږي. منګه چې سوشي به وړاندې په خپل دفتر کې هاغه ټول تلویزیونونه مطبوعاتي به پانی چې منګه ګورو د امریکا په ټولو باندې دغه عکسونه دي او دغه تفصيلات پی روان دي. دا د موږ ته په سټوډیوز کې هم ښکاری چې په مرکزی فلوریدا کې په دغه سیمه کې چرته چې په کلب کې ډزې شوی خلک وجل شوی دی. الته ایمرجنسي ګاډي ولاړ دي، د پولیس ګاډي ولاړ دي، اغه ځای تړلې دي او د امدادي کارونه هم روان دي. سو شبي وړاندې امریکایي چارواکو چې په کې اف بي اي او پولیس والا او نور کم ځایي مېر چې دي چې کوم د اورلانډو خاروال دی هغه او د غټول چارواکي چې دوی یو خبري کانفرنس کو سوشې به وړاندې
یو مسلمان امام هم
امام ورسره هم راغلی او دغه ته یقینا مونږ ټول وکتل. زه غواړم چې چارواکو سو ویلې دی اول غوي څنګه دیتا ریسپوند کړي یا دیتې څنګه عکس العمل خود لیم د دې کاروي څنګه کړي دي. اول د چارواکو غږ وړاندې کوم چې سی ویلې.
I want to put out right now is that as we all know in many situations people come and go to nightclubs such as these. So what I am asking is if anyone out there attended this nightclub and then left before the shooting happened, I would urge you to still call in and come talk to our
بنیادی توګه باندې خلکو ته اپیل کوم چې سرنګه عامه توګه باندې خلک دغه کلبونو ته زین او که اغوی راغلی او د دې دزونه مخ کې بیا تلی نو موږ سره د رابطه وکي. موږ به ډیر د دوی مننه کوو دی ویلې ځکه چې ډیر معلومات دوی ته پکار دي. په دغه باندې خبرې کولې چارواکي د بیا دغه تنانو سره زګورم چې بیا د هسپتال چارواکي هم ولاړو طبي امداد ورکوم کې. نو هغه ویلې چې را 2 بجې نه پسته بیا موږ سرجنان رو غوښتل او هغه چې کم خلک اوس جوبل دین وغم پډیر شدید حالت کې دي. د ډاکټر چې په دغه موقع باندې خبري کانفرنس کې ولاړو امریکایي چارواکو سره، نو زه د هغه غږ هم خپل اوریدونکو ته وړاندې کوم.
Activated our mass casualty incident plan. We immediately brought in 6 trauma surgeons to respond, including one pediatric trauma surgeon.
موږ چې هغه بیړنۍ حالت والا مرکزونه موږ چې دینه په سمدستي توګه باندې جوړ کړل او څنګه چې دغه ته صرف یو ټراما سنټر دی په کوم کې چې هغه خلک چې د ذهني فشار سره مخ شوی او هغه یې سره دا غینه پستانو نور ډاکټران امرا وستل نور مرکزونه زر زر جوړ کړل. دوی دغه خبره کوله په دې موقه باندې دا خو هغه خبره چې حکومت څنګه لګیا دی کار کوي او اوس پلټنې هم کوي. دوی ویلې چې بار بار دغه تاییدوله چې 50 تنان وجل شوی دي ځکه چې وړاندې دا شلو اوس 350 نور ژوبل دي او هغه تن ډیر زیات مهم دی. هغه ته ضرورت راځم چې چا باندې چا نوم په مطبوعاتو کې راځي خو دوی په رسمي توګه دا نه خود او نه غواړو چې د مخ کې نه کم داسې خبره وکړو چې هغه پوره صحیح نه وي 100% اکوریټ داسې ویلې چې 100% دا ټیک نه وي. نو هغه ته بیا راځو چې ګنې سوېل کیږي په مطبوعاتو باندې. خو په دغه موقع باندې یو چې د فلوریدا سنٹرل چکم اسلامک سوسائٹی د اغه مشر وو هغه هم د دې چارواکو سره ولاړ وو. نو یو خبر سرګندیدا چیرګنی دا کم تن چې دزی کړی دی کې دی شي دا مسلمان وی د نوم نم پته لګي او په مطبوعاتو مونږ بحث ګورو خو ډیر د احتیاط نه کار اخیستل کیږي. لا تر اوسه پورې چې چارواکو سینې ویلي دوی سنوي وی د امام خبرې سوي هغه هم زه وړاندې کوم خپل اوریدونکو ته.
Good morning. My name is Muhammad Musri. I'm the president senior imam of the Islamic Society of Central Florida and national president of American Islam. I'm here today to stand
Daga. محمد مصری چې کوم صدر دی د سنٹرل اسلامک سوسائټی د فلوریدا دی راغه او دوی چې از فیت لیډر یعنی د مذهبي عقیدې مذهبي مشر په حیثیت دلته ولاړم. سما پورا بروسه ده اعتماد دی په دې چارواکو باندې څوک چې دلته کې لګیا دي د امنیت لپاره ګامونه اخلي او د پخپل مو چې رمنګلا د احتیاط نه کار اخلو خو ډیر زیات خفخ کاری ده او په چیرې دا کومه پیښه شوې ده د غرنګې پیښې مخکیم شوی دی مخنیوی پکار دی. خو ډیر یو خبره چې ما خپل نوٹ کړل د په خبرو کې نه دا وجه د دغه کم چې ګنمن یعنی شوټر و راغلی دی او ټوپک روړي خلک وجلی د په حق له د سونه وي او نور هم کوم داسې خبرې و نه کړلې. نو دا به وروسته پته لګي او کې دي شي مونږ سره په دې پروګرام کې دوی تفصیلی خبرې نور هم کوي مونږ رابطه ور سره کوو. نصیر احمد کاکړ صاحب په دې کې زه سره بدو مې چې په فلوریدا چې کوم ایالت ته هغه ډیر داسې د سیلګری زی دی او موسم هم ډیر زیات خوي. مونږ ګورو چې په دغلته کې د ډیزنی یا نور کوم داسې د سیلګری لپاره ټورست اټریکشنز دي د سیلګرو لپاره خزینه دي چې خلک لاړ شي د موسم کې ډیر زیات هم وي. د دې نه علاوه په امریکا کې چې کوم دغه رنګي پیښې شوي دي وړاندې نو مونږ کوو ګورو په دسمبر 2015 کې کالیفورنیا کې چې کوم شوټینګ شو د دینه مخ کې بیا چې دی په نومبر کې شو دغه د پیرنټ هود کلینیک هغه چې کوم او بلا داسې نورې پیښې هم شته دي. خو یقینا اوس په دې باندې مونږ د تفصیلاتو لپاره چې دی نو فوکس کوو توجه ورکوو وړاندې چې کوم تفصیلات را روان دي. یو خبره صرف دا کوم چې د دې چې چا دا کار کړی خو په خپل اوس وجل شوی دی په فلوریدا کې.
او ما یو بل خبر افتخار صاحب دا کوله چې لکه څنګه تاسو ډیر ښه په تفصیل سره هم دا ټول جزئیات بیان کړل چې هم د دې پیښې سره تړلې دي. څېړونکو سره به هم تاسو خبرې کړې وي چې د دې عواقب یعنی د دې بیا نتیجې څه وي دا رنګ پیښه لکه څنګه چې امام راغلی دی او داسې اشاره ده چې امکان دی وي هغه حمله اور چې دی حمله کوونکی هغه دی مسلمان وي.
هغه ښکاري ګمداس چې عمر متین نوم خودلې کېدو کو تاسو کتلی وي په مطبوعاتو خو زه بیا ویم چې په رسمي توګه دانه دی ویل شوی. آیا دا یو تنو دا کار کړی دی کده د بهر د چا سره اړیکې وي؟ زه به په دې کې دلته د هغه خبره سینیټر مارکو روبیو چې په خپل هم دغه ایالت ته هغه راغې په سینن باندې سوشل میډیا باندې خبرې کولې. هغه وی چې معلومات چون کې هغه خو یو بخبره سره دی را روان دي خو احتیاط نه کار اخست خو دا خبره ډیره قوي کوله چې داسې ک تندرو وی او تنوین د غل لپاره د زورینه د نمونه واخستل چې په شام کې د داعش سره اړیکې وي یا په افغانستان کې د چا سره اړیکې وي کېدی شي دا په ذاتی توګه وي. خو دې دا وی چې مونږ وینو چې هم جنسه په اسلامي نړۍ کې د تندروي لامل چې د هلته هم په نخښه شوی دي دغه خبره وکړه او دا یو ډیر غټ چیلنج دی او په دې باندې چې دینو وړاندې دی اوس چې دی صلاح عمل به جوړی. نو هغه خبره ټول سرګندوي دغه تن باره کې دا دی چې دی یو سکیورټی کمپنۍ سره کار کو دا عمر متین چې کوم نوم اخیستل کیږي په مطبوعاتو کې کم معلومات چې مونږ تر وکتل په خپل په امریکایي ټلویزیونونو په پانو باندې نو دې او چارواکي وی چې مونږ به اوس ګورو بیک گراوند چې هغه ورستو بزو چې دا سوکو سرنګې دا کار کړي دي. آیا د هدف سو کوم اسلامي تنظیم سره تعلق شته نشته د عمومي د بحث برخه ده دلته کې دا اوس چې کوم خبري روانې دي.
ډیر مننه افتخار صاحب کور ودان.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
منوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه اوري. تاسو ته یو رپورٹ وړاندې کوو چې افغان چارواکو د پاکستان لخوا امریکا ته هغه وینا رد کړي چې افغانستان په خاوره د پټ پاکستانی طالبانو په ډرون بریدونه په نقشه کړي. په دې هکله تاسو ته نور تفصیلات وړاندې کوو د افغانستان څخه زموږ خبریال حکمل روان په رپورٹ کې.
لا ډیرو کلونو راهیسې د کابل او اسلام آباد اړیکې خرابې شوې دي او دا تر ډیره د هغه څه له امله دي چې په افغانستان کې له ترهګرو څخه د پاکستاني د فوځي استخباراتو ملاتړ بلل کیږي. لا ډیره وخت پاکستان د ترهګرو په ملاتړ تورن دی. کابل په دې باور دی چې له پاکستان څخه افغانستان ته کرکه استول کیږي او اسلام آباد په خپل خاوره کې د ترهګرو فعالیتونو مخنیوي نه کوي. خو دغه خبرې د پاکستان لخوا تل رد شوی دی. اوس اسلام آباد ټینګار کوي چې په افغانستان کې پاکستانی طالبان شتون لري او غوښتنه یې کړې چې باید پر وړاندې عملیات ترسره شي، هغه څه چې کابل یې نه مني او د هغوی شتون هم ردوي. وړاندې د دفاع وزارت ویان دولت وزیری وویل،
موږ په افغانستان کې هیڅ چا ته اجازه نه ورکوو چې زموږ له هیواد نه یو بل مملکت اسې پذیره کې یا نه امن کې. که چیرې څوک دې کې شک لري، دلته امریکایان شته دی، دلته بهرني د ناتو قوتونه شته دی، دلته ډېر هیوادونه دي، هغوی کولی شي چې افغانستان ته وښيي چې هغه طالبان چیرې دي چې موږ اول په هغوی برید کوو له منځه یوسو او همدغه شی د پاکستان نه غواړو.
اسلام آباد ډیر کله دی پاکستانی طالبانو د شتون ځای کونړ په نخه کوي، خو د کونړ چرواکي بیا په دې سیمه کې د پاکستاني وسلوالو شتون هم ردوي. په همدې اړه د کونړ ولی داسې وویل،
دا یو محض ادعا ده. کله چې پاکستان کې په سوات او په چترال او باجوړ په دغه مناطقو کې مشکلات رامنځته شول، یو تعداد وګړي دغه ځای چلته متضرر وو. د افغانستان د بین المللي قوانینو مطابق د افغانستان ته هجرت وکړه، پناه یې راوړه او د کونړ ولایت په ځینو سیمو کې دوی میشتې د دوی ټولې کړنې تر کنټرول لاندې دي.
ملي شورا یو شمېر غړي باور لري چې پاکستان د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او افغانستان یې د ترهګرو له تاوتریخوالي سره مخامخ کړی دی. د ملي شورا غړي وړاندې وویل،
او دا خبره از سر په سلا کې ردوم چې مثلا پاکستانیان یا مثلا بعضې مطبوع دغه خبره کوي چې په افغانستان کې د تروریزم یا د تروریستانو ځالې یا د طالبانو د تحریک مرکزونه شته. هیڅ کله دغه نشته، زه د کلکه ردوم.
د ملي دفاع وزارت د پاکستان په خاوره کې د ترهګرو پټنځایونو ته په اشاره وایي چې دغه هیواد تر اوسه د طالبانو پر وړاندې هیڅ پوځي عملیات نه دي ترسره کړي. وړاندې دولت وزیری داسې وویل،
ګوره دا تعجب خبره ده. تاسو وګورئ چې د کوټې شورا په کوټه کې ده، د پېښور شورا په پېښور کې ده، د میرانشاه شورا په میرانشاه کې ده، حقانی ډله په پاکستان کې ده، ملا منصور په پاکستان کې ووژل شو، ملا عمر په پاکستان کې ووژل شو، اسامه بن لادن په پاکستان کې ووژل شو. دا غونډې او شوراګانې ټولې په پاکستان کې کیږي او بیا هم د دوی لخوا ویل کیږي چې په افغانستان کې پاکستانی طالبان دي.
افغان لوري تل د ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان پر دوګونی سیاست له نیوکو سره وایي چې دغه هیواد لا هم هغه ژمنې نه دي عملي کړې چې د سولې په څلور اړخیزو ناستو او تر هغې وړاندې په وار وار له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې سره یې کړې دي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. په پاکستان کې د هوا پیژندنې اداره وایي د هیواد بیلابیلې برخې له سخت موسمي بدلون سره مخ دي او سږ کال به نه یوازې د پشه کال بارانونه تر وخت له مخه کیږي، بلکې د نورو کلونو په پرتله 10% به زیاتې هم وي. نور تفصیل ارشد حسین له اسلام آباد په دې رپورټ کې راکوي.
ماهرین وای ک پاکستان د ماحولیاتی بدلون لکبلا د راتلون کې نقصان څخه ځان بچ کول غواړي. نور لبا مخ پسې واقع دونکو آبادی باندې قابو او د قدرتی وسیلو د استعمال په حق له خپل امروزه جون کې د بدلون سره سره هغه فصلونه کرل وی چې د تاوجن ماحول شدت زغملی شي. د پاکستان د موسمیات محکمې د وړاندې څخه سخ کال د پشکال دوران د 10% لا نور زیاتو بارانونو کې دو اٹکل سرګند کړی دی. پاکستان د کال 2010 راهسه په تواتر سره د شدید سیلابونو سره مخ دی چې لکبلې د آبادی د یوې لوی برخې د غیزمن د کېدو نه علاوه په لکونو اکړ ځمکه ولاړ فصلونه هم تباه شوي دي. مطبوعات وایي په داسې حال کې چې گرین کلایمیټ فنډ به د بیلابیلو ملکونو لخوا د ماحولیاتو سره د تړلي وړاندیزونو جاج اخلي، نو پاکستان د ماحولیاتو سره د تړلي څه قسمه وړاندیز ورکولو او د فنډونو په ترلاسه کولو کې ناکام ښکاري. پاکستان کې د قدرتي افتونو د انتظام ادارې NDMA ترجمان احمد کمال وایي د موسمیاتو محکمې روان کال کې د پشکال دوران د هیواد په شمالي سیمو کې د تالابونو د شلېدو او د تیزو سیلابونو خبرداري ورکړی دی او پاکستان دا وخت د موسمی بدلون د خطرو سره مخ دی او د دې د مخنیوي دپاره به پاکستان ته د اوبو د جمع کولو دپاره د لوی لوی تالابونو جوړول وي، خو ورسره به د ماحولیاتي بدلون د بد اثراتو نه د بچ کېدو دپاره داسې منصوبې هم شروع کول وي چې په اولس کې په دې حقله بیداری راولي او د هغوی کارکردگی سے واقعی.
ایشین بینک کے ساتھ سائن ہو چکا ہے یہ ڈی کا، اور ایک فنڈ جنریٹ ہو گیا ہے جس کے تحت ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن، ڈیزاسٹر رسک انشورنس اور کیپیسٹی بلڈنگ اویئرنیس، یہ تین سیکٹرز ہیں جس میں یہ فنڈ یوز ہوگا. اور خدا نخواستہ اگر کسی جگہ پہ کوئی ڈیوسٹیشن ہوتی ہے تو ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن بھی اسی فنڈس میں سے یوز ہوگا.
ہغوائی دا ایشیائی ترقیاتی بینک سر یا لوزنامہ ہم لسلک شوے دا کم لاندی چی یو فنڈ ہم ٹاکل شوی دی او د دې په ذریعہ به د آفتونو د کمی او د آفت لکبل د راغلی نقصان انشورنس سره سره د ماحولیاتی بدلون په حق له بیداری او کارکردگی سیوا کول وی. د پاکستان د کلایمیټ پالیسی لیکونکي ډاکټر قمر زمان چودھری وای د ماحولیاتی بدلون د مخنیوي د پاره په نړیوال کچ دوه طریقې خپلول کیږي، چې یو ته موافقت ویل کیږي او دویمه طریقه دا چې هغه علتونه راکم کړي شي د کم لکبل چې ماحول توجه کی گی.
ایک اسٹریٹجی ہے اڈاپٹ کرنا اس، اور دوسری ہے میٹیگیشن. میٹیگیشن یہ ہے کہ جو کلائمیٹ چینج جس وجہ سے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، گرین ہاؤس گیسز یا کاربن ایمیشنز ہیں، ان کو کم کیا جائے تاکہ جو کلائمیٹ چینج کی وجوہات ہیں ان پہ قابو پایا جا سکے. تو اسی طرح ہماری جو نیشنل کلائمیٹ چینج پالیسی ہے اس کے بھی دو یہ مین areas of activities.
ہغوائی دا پاکستان دا ماحولیاتی بدلون پالیسی پا موافقت او دا ماحولیاتی بدلون پا علتونو کے پا کمی اڑا لری، او دا موافقت مطلب دا دے چی اوبه او فصلونا بچ کلیشی، او ہغا لار چار خپلی کلیشی چی ور سر پا ماحول کے دا گرمے مخا اونی ولی شی. دا ماحولیات و ماہر ڈاکٹر فہد سعید وائی دا با هم یو غلط اقدام وی که دا پومبے پر زی گنی وکرلی شی، ولی چی گنی دا پومبے پا نسبت لازیاتی اوبه غواړي، او دا به هم ټیک لار نوی که کروندګر کرونده پریک دی او د روزګار د پاره د خارونو مخه وکړي، یعنی د موافقت د پالیسی لاندې به د جون تیرولو او کر کروندې هغه لار خپلول وی چې کم ماحول ته کم نه کم نقصان رسوي. ښکاره دی چې د روان کال په شروع کې د خیبر پختونخوا نه علاوه پنجاب په بیلابیلو سیمو کې د شدید بارانونو له کبله په درزنونو خلک مړه شوي دي، او د روانې میاشتې دوران پیښور او اسلام آباد کې د تیز طوفان له کبله څوارلس کسان هم وژلي شوي دي، او ماهرین دا هر څه د غیر معمولي ماحولیاتي بدلون وجه ښایي. او په حکومت زور راوړي چې د دې د مخنیوي دپاره دې یوه تګلاره وټاکلی شي. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
تاسو د ټولو غږ
ڈیوا ریڈیو.
د ڈیوا ریڈیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی،
تاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
ڈیوا ریڈیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو نه تر نهو بجو پورې،
او د ماښام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دونکو دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دا خبرونه درته وړاندې کوو. په اول غوښتي د خبرونو سرټکو ته
د امریکا فلوریدا ایالت کې د هم جنسانو په یو کلب کې یو کس لږته لږه 50 کسان په ډزو وژلي او 50 نور یې ژوبل کړي دي. پولیس وایي د پیښې پلټنه د ترګرۍ د پیښې په توګه کوي.
Only level one trauma center, we immediately activated our mass casualty incident plan. We immediately brought in 6 trauma surgeons to respond, including 1 pediatric trauma surgeon. We have spent the morning operating on a number of victims.
افغان چارواکو د پاکستان لخوا امریکا ته هغه وینا رد کړې چې د افغانستان په خاوره د پټ پاکستانی طالبانو په ډرون بریدونه کې په نقشه کړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیر ویلې د ترهګرو پټ ځایونه په پاکستان کې دي.
موږ په افغانستان کې هیڅ چا ته اجازه نه ورکوو چې زموږ له هیواد نه یو بل مملکت آسیب پذیره کې یا نه امنه کې. که چیرې څوک دې کې شک لري دلته امریکایان شته دی، دلته بهرني د ناتو قوتونه شته دی، هغوی کولی شي چې افغانستان ته وښيي چې هغه طالبان چیرې دي.
او د ملګری ملتونو عمومي سکرټري بان کی مون په شام کې د پیغمبر اسلام د لمسی بی بی زینب له زیارت سره د داعش وسلوالې ډلې د بمی بریدونو په سخته غندنه کړې. تېر ورځ د داعش په بریدونو کې عام خلک، ماشومان او ښځې وژل شوي وي.
اوس خبرونه درته وړاندې کوو په تفصیل سره.
د امریکا فلوریدا ایالت د اورلانډو په ښار کې د یکشنبه په شپه د هم جنسانو په یو کلب کې د ډزو له امله نږدې 50 کسان وژل شوي او تر 350 پورې نور ژوبل دي. ځای پولیس وایي حمله کوونکی په کلب کې وژل شوی او د هغه پیژندګلوي د عمر صدیق متین په توګه شوی او پولیس وایي امریکایي افغان وګړی دی. د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یو چارواکی وایي د ډزو د پیښې د یو ترګر عمل په توګه پلټنې کوي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي صدر براک اوباما له اغېزمنو کورنیو سره د غمرازۍ څرګندونه کړې. د افغانستان حکومت د پاکستان د اداګانې رد کړي چې ګواکې پاکستان طالبان په افغانستان کې پړتي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري نن د یکشنبه په ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې د اسلام آباد د اداګانې بې ځایه او ناسمه بللې. دوی ورځې وړاندې د پاکستان د فوج سرلشکر جنرال راحیل شریف له امریکایي چارواکو څخه غوښتنه کړې وه چې د پاکستاني طالبانو مشران په افغانستان کې پړتي او ډرون بریدونه دي ور باندې وکړي، خو دولت وزیري وایي ترګر په پاکستان کې دي. د القاعده مشر اسامه بن لادن، د هغه زوی او د طالبانو د مشر مولا اختر منصور په شمول یو شمېر ترګر په پاکستان کې دننه وژل شوي. مولا عمر هم الته مړ شو. نوموړي وویل پاکستان باید خپله خاوره د ترګرۍ لپاره کارونې ته پرې نږدي.
نن په ټوله نړۍ کې د ماشومانو زده کار اخستلو یا جسماني مشقت په خلاف ورځ منځل کیږي. د مزدورانو نړیواله اداره ILO وایي چې دا وخت په ټوله نړۍ کې 1.8 میلیونه ماشومان مزدوري کوي. دوی په ذمہواری کارخانو، ودانۍ جوړولو او مصری خانو غوندې خطرناک ځایونو کې هم کارونه کوي. د ماشومانو زده مشقت اخستلو د مخنیوي لپاره د پاکستان کې غیر دولتي ادارې وایي پاکستان هغه وادونو کې شامل دی چې سي د ILO یا د مزدورانو نړیواله اداره د ماشومانو زد مشکت اخستلو په حق له د غشتونو باندې عمل نه دی کړی.
د ملګری ملتونو سرمنشي بان کی مون د شام په سرشار دمشق کې د شنبه پر ورځ د شیګانو په وزارت باندې د مرګانی بریټ غندنه کړې ده. د شنبه پر ورځ د سید زینب په زیارت دوه چاودنو کې لښته لږه 12 کسان وژل شوی او یو شمېر نور ټپیان دي. د ملګری ملتونو سرمنشي ویلي په ملکي کسانو د بریټ مسؤلین باید انصاف ته وړاندې کړل شي.
په لیبیا کې د ملګرو ملتونو په مرسته جوړ شوی د ائتلافي حکومت وایي ساحلي شهر سرت کې د تندروي ډلې داعش جنګیالي تنبولي او ډېر ضربه شار ځای وباسي. دا شایي ائتلافي حکومت خپل اغیز پر ځای کولو کې پرمختګ کړی. د داعش پر ضد 13 ورځو راهیسې روانو عملیاتو کې پرمختګ دا تمه راپورته کړي چې د لیبیا کامې ائتلافي حکومت د هېواد د نوي فوج جوړولو کې کامیاب شوی.
په بنگلاديش کې چارواکي وایي هیواد کې په لژکۍ او آزاد فکر فعالینو باندې له تازه بریدونو وروسته یې ټول هیواد د عملیاتو په مهال د 10 جهادیانو په شمول 2500 وسلوال نیولې دي. پولیس وایي د عملیات د وزیر اعظم شیخ حسینه واجد له هغه امر وروسته شروع کړي چې ویلي وو هر وژونکی دي ونیول سي.
دا ریپبلیکن ګوند صدارتي څوکۍ لپاره امیدوار ډونلډ ټرمپ په پنسلوینیا او فلوریډا کې تیره ورځ د کمپاین په وخت خپل ویناګانو کې د خپل ریپبلیکن ګوند او مخالف ډیموکرات په ضد هم د سختو ټکو استعمال کړی. په پیټسبرګ هوایي ډګر باندې تقریبا 2000 خلکو ته د وینا په وخت ډونلډ ټرمپ خپل ریپبلیکن ګوند نیوکې وکړې او ویې ویل چې د دې ګوند مشران زه غواړم چې مضبوطه وي، قابلیت ښکاره کړې وي او ښه سوچ څرګنده کړي. په فلوریډا ټامپا کې د ډیموکرات ګوند صدارت کاندیدیت هیلری کلنټن باندې هم د نور کاله پرنګ نیوکی وکړې.
د وایس اف امریکا دی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دا وس په خبرونه کې وخت سوي دی مطبوعاتو ته د کتنه او نن دا کتنه کې زموږ همکار سمینا احسن ډیره مهرباني کلسوم کاکړ. د امریکا او د نړۍ غټو غټو اخبارونو نیویارک ټایمز، واشنگتن پوسټ، لاس انجلس ټایمز، دی ګارډین او د دې نه علاوه نورو ډیرو اخبارونو د امریکا د ډیموکرات پارټۍ صدارتي امیدوار هیلری کلنټن په باره کې مضمونونه اداري او رای ورکړي دي. د دې مضمونونو خلاصه صدا سیدا لاس انجلس ټایمز کې ډایل مکمنس په خپل مضمون کې د هیلری کلنټن د ایمیلونو مسله په ګوته کړې ده. دی وایي ریپبلیکن امیدوار ډونلډ ټرمپ یوازې د ناباورۍ مسلې نه لري، بلکې د شورو په ورځ د امریکا سټیټ ډیپارټمنټ انسپکټر جنرل د میرمن کلنټن د ایمیلونو په حق له هم رپورټ جاری کړی دی. په دغه رپورټ کې هغه ویلي چې د سرکاري ایمیلونو دپاره د خپل ذاتی ایمیل سرور استعمال د خارجه وزارت د پالیسیانو واضحه خلاف ورزي ده. په دغه رپورټ کې انسپکټر جنرل د میرمن کلنټن وضاحتونه په ډیرو ځایونو کې رد کړي دي، مثلا دا چې کلنټن به ذاتی ایمیل سرور د خپل اسانتیا لپاره استعمالو او دا هم چې قانون هغه د خپل شخصي ایمیل سرور د استعمال نه منی کوي. انسپکټر جنرل په خپل رپورټ کې وایي د سرکاري رابطو لپاره د شخصي ایمیل سرور استعمال ډیر مهمه او سنگین خطرات پیدا کولی شي. نیویارک ټایمز اخبار د امریکا سیاسي تاریخ چیړلی. الیسن میچل په خپل مضمون کې لیکي کا د هیلری کلنټن سیاسي تحریک باندې پوهیدل غواړي نو 2 کال مخکې د جرالډین ای فرارو سیاسي تحریک باندې ځان خبر کړي. هغه وایي 1940 کې میرمن فرارو د امریکا لاولنۍ خزوه چې د ډیموکرات پارټۍ د نائب صدر د ځغل لپاره انتخاب شوه او نن هیلری کلنټن د امریکا لاولنۍ زنانه ده چې صدارتي امیدوار انتخاب شوه. الیسن په خپل مضمون کې لیکي امریکا کې دغه بدلون 2 کال پس راغی چې کله لاول ځل 1940 کې میرمن فرارو ډیموکراتس ته ویلي وو که مونږ دا کولی شو نو مونږ هر څه کولی شو. خو بیا هم مضمون وایي چې که دغه ښځې هر څومره تکړه سیاسي پوهه لرونکې او د غټو غټو ذمهوارو اوچتولو جوګه دي، خو ځینې سیزونه لاوس هم نه دي بدل شوي. که هغه هیلری کلنټن، سارا پیلن یا صدارتي ځغل نه بهر شوي د ریپبلیکن امیدواره کارلی فیورینا دغه زنانه امیدواري په دې بنیاد هم کتل کیږي چې دوی څنګه ښکاري، د دوی اواز څنګه دی او د دوی ودونه څومره کامیاب دي. دی ګارډین نن په دې حواله خپل اداري لیکلې ده. د ادارې ړومبنۍ ټکی دي د دې باوجود چې هیلری کلنټن د صدارتي امیدوارانو ځغل ګټلې خو بحث لا نه دی ختم. د واشنگتن ډي سي پرایمري لا پاتې ده او د امریکا په سیاست کې د یکدم بدلونونو پیشبیني هم دومره اسانه نه ده. دا هم کېدای شي چې کم خلک د کلنټن حریف بارني سینډرز په وجه راپورته شوي هغوی کلنټن ته رای ورنکي. خو ادارې وایي د دې ټولو چیلنجونو باوجود د هیلری کلنټن د صدارتي امیدوارانو په ځغل کې دومره غټه کامیابی د جنسي برابرۍ هم هغه شان کامیابی ده چې څنګه 8 کال مخکې د نسلي تعصب پر ضد د صدر باراک اوباما ګټه وه. ادارې په اخره کې لیکي په دې کې هم هیڅ شک نشته چې هیلری کلنټن د امریکا په تاریخ کې تر ټولو تیار او بهترینه صدارتي امیدوارانو کې یوه ده.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو دا ګلاب قدر من اوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري. د ملګری ملتونو سرمنشي بان کی مون د شام په سرشار دمشق کې د شنبه پر ورځ د شیعهګانو په یو زیارت باندې د مرګانی برید غندنه کړې ده. د شنبه پر ورځ د سیده زینب په زیارت 214 کې لښته لږه 12 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. نور تفصیل راکوي د وایس اف امریکا پر رپورٹ کې محمد اکرام.
د بان کی مون دفتر لخوا خبر شوی بیان کې شام کې د خزو او ماشومان په شمول د عامو خلکو وژنو سخت غندنه شوی. د ملګرو ملتونو مشر ویلي د عامو خلکو د وژنو لپاره ذمہوار خلک انصاف ته راوستل پکار دي. د شام د بشری حقوقو د سارنې ادارې تر مخه د دمشق سیدا زینب مزار کې د خالی پورس شبو دوا غبرګو بمی چاودنو کې لک تر لگا دولس کسان وجل شوي او ګڼ شمیر نور ژوبل شوي دي. ځینې رپورټونه په دغه بمی چاودنو کې د وجل شوو شمیره د شلو پورې ښایي. د دغه چاودنو ذمواري داعش تنربه ډلې په غاړه اخیستې. د سیدا زینب مزار شام کې د مذهبي سلګرو مهم ځای دی چې اکثر ورته شیعه مسلمانان سفر کوي. دغه زیارت ته اکثر د ایران، عراق او لبنان نه شیعه زائرین راځي. د سیدا زینب په مزار د دې وړاندې د اپریل په 15 نیټه حمله شوې وه چې پکې د مزار بهر امنیتي چک پوسټ باندې دوه موټر بمی چاودنو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او ګڼ شمیر نور ژوبل شوي. اخوا اسوسییټډ پریس خبری ادارې د شام حکومت مخالف یاغیانو تر مخه ویلي د شام په ادلیب ښار کې د حکومت په هوایي حملو کې یو بازار په نخښه شوی دی چې پکې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. لندن کې میشت د شام د بشري حقوقو د سارنې ډله وایي د یاغیانو د کنټرول لاندې دغه ښار باندې حکومتي جنگي جهازونو یو شمیر حملې کړې دي او دا چې د وژل شوو په شمېره کې د زیاتوالي یره ده. ادلیب ښار د شام د یاغیانو یو شمیر ډلو په قبضه کې دی چې پکې د القاعده ځایي ډله النصره فرنټ هم شامله ده. د دې تر څنګ د حکومتي ځواکونو په ګیره کې در آیا ښار باندې د توپونو ډزو له وجې دغه ښار ته د ملګرو ملتونو ورکوونکي امداد کې خنډان رامنځته شوي دي. ملګرو ملتونو د شام د حکومت د منظورۍ وروستو د یاغیانو د کنټرول لاندې دغه ښار ته د زیارت په ورځ په 4 کال کې په اول ځل خوراکي امداد او دوایانې رسولې وې. د تر آیا د ښار شورا یو غړي فادي محمد یو عرب خبری ادارې ته ویلي دوی د میزایلو او هوایي حملو له وجې د خالی پورس په دغه ښار کې ګیر خلکو ته په محدوده توګه امداد ورکړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
اقتصادی خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلی
خو کابل اوس بدل شوه د خرابات کوسه هم
هر اورز د سهار لنو د ماشام تر شپرو بجو لمشال رادیو
صدر منور دونکو دا د وایس اف امریکا دی ویډیو دا خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه اوري او دا خبرونه او زموږ نورې ټولې خبرونه که تاسو غواړئ سی تاسو بیا واوري او یا وی ګوري کوم سی د ټی وی خبرونه دي نو هم تاسو زموږ په ویب پاڼه کته سی زموږ د ویب پاڼه پته ده www.voadiradio.com او د دې سره زموږ د فیسبوک کم پاڼه سی د پاغي باندې تاسو هغه ټولې ویډیوګانې کته سی کوم سی تاسو ته موږ د ټی وی په خبرونه کې وړاندې کوو او د دې سره په ټی وی سي کم خبرونه ده واغه خبرونه تاسو په ریډیو باندې هم اوري یو ساته خبری خبرونه د پاکستان په وخت د 10 بجو زوینه سي تر 11 بجو پورې او د افغانستان په وخت د 9 بجو زوینه سي تر 10 بجو پورې. نو دا خبرونه تاسو کتل مويروي و د خبرې تاسو تاسو لپاره تازه خبرونه او تازه ریپورتونه لرو. اوس یو رپورټ درته وړاندې کوو چې څنګه ما وړاندې هم درته وویل سي په نړۍ کې د ماشومانو زده کار اخستلو یا جسماني مشکت په خلاف روز لمانځل کیږي. د مزدورانو نړیواله اداره آی ایل او وایي چې دا وخت په ټوله نړۍ کې 1.8 میلیونه ماشومان مزدوري کوي. په دې حق له تاسو ته تفصیلات وړاندې کوو د حمید الله په رپورټ کې.
په تیرو 40 کالو کې په پاکستان او پښتونخوا کې په مشکت او مزدوري کې د بوخت ماشومانو کار شمیره نه ده معلومه کړل شوې. خو د کال 1999 د پاکستان د خپلې سرشمېرنې تر مخه دا شمیره 3 لک ماشومان دي. خو اوس د ایلو یا د خوراکو د نړیوال تنظیم تر مخه دا 1.4 لک ماشومان دي چې په بیلابیلو مشکتونو او مزدورو کې بوخت دي. د سپارک نومې ادارې سیمیز مشر جانزیب خان وایي په پښتونخوا کې هم د مزدورکارو ماشومانو کار شمیره نشته دي. خو 15 لک پښتانه ماشومان د سکولونو نه بهر دي او د دې زیاته برخه په مزدوری کې بوخته.
شل کاله مخک چې کوم سروې شو و داغه نه په سروې نه شو نو پوري او په ایمرجنسي بیسز باندې د ماشومانو داغه ماشومانو چې کوم په مشکت کې یا چیر لیبر کې داغه سروې شي چې صحیح نمبر او صحیح اعداد او شمار مخه تر راشي چې هغه راشي نو داغه نه پس په بیا په دې باندې منصوبه بندي کیږي او د دې په حواله سره به لکه حال زلي تیزي کی موږ په ټوله صبح کې وګوري نو د ماشومانو د مشکت په حواله سره هیڅ داسې سنټر نشته نو موږ هم دا وایو چې حکومت له پکار دي چې کوم سکولونه هغه دې په سیکنډ ټایم کې استعمال کیو
درې کال وړاندې په پیښور کې په بیلابیل مدونو کې 2000 ماشومان په مزدوري کې اخته په ګوته کړل شوي وو خو د پیښور دننه داسې ماشومانو لپاره یوه سرکاري اداره زما کور او بل د سپارک ډراپینګ سنټر دی چې په یو کې اوس د ماشومانو شمېر 40 او په بل کې په یو وخت کې 250 ماشومان وي خو د سپارک ډراپینګ سنټر مشره شمایله کوثر وایي د حکومت د بې پامې سره سره اکثرا جنکې او هلکان ماشومان د خپل کورونو نه هم په فشار کې وي چې کور ته ګټه راوړي
د دې دنیا زیاتره دا ډیماند کیږي چې تاسو بس پیسې به موږ لرا کوي کهایا تاسو سره سټریټ کې هر قسم حالات راځي او تاسو به موږ د پیسې را کوي نه کم د سټریټ چلډرن وی هغه خو موږ سره روز مروي خو ریونفیکیشن کیسز چې موږ سره راشي او بیا فیمیل ماجومه وي نو هغه موږ سره هغه موږ ډیر زیات خفګان هم راځي باغي اور بل دا خبره ده چې هغه سره موږ ډیر زیات حیران هم شو چې آیا دی کورونو کې داسې کیږي فیملی کې داسې کیږي دا ماشوم له دومره دباو راځي ماشوم هایا کمیل وی کفی میل وی هغه مجبوره کوي چې هغه سټریټ ته راشي هغه خلو کی هغه په یو طریقه معنی پیسې وګټي
نظاری دریاست بے پامی او تعلیم کمی د دې مزدورکار او ماشومان نه د خپل ماشومتوب او د خجن شګولو علتونه ګرځول کیږي
او دغه کیسه د پیښور په یو ورکشاپ کې د عمر شاه هم دا دیوای
ایله کې موټر سایکل کار کوم موټر سایکل کار کوم بس اوس مو اسکول چټیانی چې اسکول مزات شي بس بیا الله کې راز بس بیا کار لرازو غرمه چې راشو بس ما خام بیا اوس چټیانی سر راځو ما خام 50 روپیه راکیا
پاکستان دا ایلو او یونیسف سره شوی لوازنامې تر اوسه نه دی عملی کړی او ورسره د پښتونخوا حکومت په کال 2015 کې په ماشومانو د مشکت کولو د بندیز قانون منظور کړی دی خو لا هم په دوکانونو ورکشاپونو پټو کارخانو او په نورو ګرانو مشکتونو کې اخته ماشومانو ته د دې څخه ګټه نه ده رسېدلې د کیمرامین هاشم علی سره حمید الله ڈیو ریڈیو ٹیلی ویژن پہ خبر
دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دا ګلو په درمن اوریدونکو خبری خبرونه له واشنگتن ڈی سی څخه غوږی استا په خیبر پښتونخوا کې ځایي وګړي مدني او سیاسي فعالین وایي په زیاته ګرمۍ کې د بجلی د نستوالي له امله د دوی ژوند له مشکلاتو سره مخ دی او په ځینې برخو کې تر شلو ساعتو پورې لوډ شیډنګ د بجلی وي او چې له امله د ماشومانو د تعلیم چارې هم اغیزمنې دي. نور تفصیل ریاض حسین په دې رپورټ کې راکوي.
په خیبر پښتونخوا کې د پیسکو وینا ده چې په ټوله صوبه کې غیر اعلانیه لوډ شیډنګ نشته او په کومو سیمو کې چې د بجلی نقصان کیږي هلته بجلی بندول شي. خو په مردان ضلع کلیوالو سیمو کې مقامی اوسیدونکي وایي کچره وابډا خپل ریکوري نشي کولی نو د هغې سزا نورو خلکو ته ولې میلاویږي.
د پښمنو پور سلور ګنټه بجلی نه و او ما شي یو وړم چې غوي یو غټم چې غوي یو اخر دا چې پښمنو په دوه بجې باندې بجلی راغلی او یو ګنټه چې لري واپس بند کړی دا سلور ګنټه نه یو یو ګنټه سلور ګنټه نه یو ګنټه نو دا هغور روزه د حساب په کار کې په کار کې پر روزه کې دی چې لولې چې مونږ او د دغه تری وګو ته خلک برابر وي چې کار وګو درته کېږي خو کوزري هغه سیګه په ګاډو کې باندې وګرا شي روزه په خوري باندې پینځم کې ځي دا دې نه وګرا وي دا وي سزا دې اوس باندې راکنه مونږ دا وي سزا باندې راکنه وګوري سزا ولور
په پاکستان کې مطبوعات د وابډا د محکمې په حواله وایي چې د ملک دننه د بجلی غوښتنه یا ډیمانډ 1000 میگاواټ ته رسیدلې دي او په ملکی سطح باندې د بجلی پیداوار 14500 میگاواټ راوړاندې کیږي. حکومت دا ولري چې په لومړي ځل هغوی پیداوار 1000 میگاواټ ته رسولې دي. خو اوس هم د ګرمۍ په دې موسم کې په ټول هیواد پاکستان کې 14600 میگاواټ د بجلی کمی مخې ته راځي. په خیبر پښتونخوا او لری پرتو علاقو کې یو اړخته د بجلی اولټیج راکم شوی دی خو بل خوا د بجلی د کمی بندی په وجه باندې مقامی اوسیدونکو د لوډ شیډنګ ښکار دي. ماهرین وایي چې د خیبر پښتونخوا او مرکزی حکومت ترمنځ په مجموعي توګه 14% حصہ د بجلی د پیداوار منل شوې ده، خو غیر سرکاري رپورټونه وایي چې د مرکزی حکومت له طرفه صوبې ته صرف 10% حصہ ورکول کیږي. د سیړنو مطابق د خیبر پښتونخوا دننه د بجلی غوښتنه 2022 میگاواټ جوړیږي، خو د 10% په حساب سره صرف 1900 میگاواټ بجلی صوبې ته ورکول شي. د خیبر پښتونخوا د چیمبر اف کامرس صدر محمد اساق ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وای چې د لوډ شیډنګ لکبله په صوبې کې کارخانه هم متاثر دي او د بجلی د کمی په وجه باندې ماشينانو ته هم نقصان رسیږي.
کارخانو باندې لوډ شیډنګ کیږي، کارخانو باندې افطاری ټایم کې او شهري ټایم کې لوډ شیډنګ کیږي. یو خو دې چونکه ګرمي ډېره زیات شو نو بریک ډاون کنه جی، زموږ ګریډ هیټر شو ډیمیج شو، په ملاقو خلک خپل بل پورا ورکای نو کاسکو سروایو لپاره دا ضروري دی چې هغه علاقو ته زیات بجلی ورکړی شي.
یاد دی وی کچري خیبر پښتونخوا ته د مرکز له طرفه 14% حصہ بجلی ورکړی شي، نو صوبې ته به 2300 میگاواټ بجلی میلاو شي او تر ډیره حده پورې به د خلکو ستونزې راکمې شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
ځوان دی
او که زوړ،
نر دی
او که ښځه،
وایس اف امریکا ډیو ریډیو هر چا لپاره
تازه خبرونه، مرکه
او د خبرو اترو پروګرامونه لري.
تاسو هم پکې برخه اخیستی شئ. ټلیفون 001-202-205-0403
او ویډیا نمبر دی 0800-999-0.
اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو واسطه خبری خبرونه لیا دوام لري. تاسو ته یو ریپورت وړاندې کوي چې پکې پاکستان کې په روزي کې د لوډ شیډنګ صورتحال څه دی. اما دغه سي په پاکستان کې سي کله هم د روزي میاشت شروع سي نو په خوراکي سامانونه باندې کسبزي سي، که غوښه سي او که میوه سي، په د دوی نرخونه زیات سي او ټول ګران کړل سي. د کوټې څخه یو ریپورت درته وړاندې کوو چې حالت د خوراکي اشیا سره صورت حال دی. تفصیلات د حمید سمسور پر ریپورت کې.
د اقتصاد ماهرین وی چې هر کال په پاکستان کې د روژې پر مهال باندې تاجران د خوراکي توکو بیې له 30% پورې زیاتوي. د روژې د میاشتې په لومړۍ درو ورځو کې په کوټه کې د غوښې بازارونه هم تړل شوي وو. چې حکومت کومه نرخنامه ورکړې وله، کسبانو پر هغه باندې نه خرڅوله، که څه هم دوی دغه کار بندیز اوس ختم کړی دی.
حکومت سے دغه درخواست دي غوښله کی
نوم یې سبق
عادل
څه کار کوي
دا اډو کار کو وځه دغه نوالته په ګنج شری مالونه ګران دي. دلته حکومت ریټ کم ور کړی دی نو دلته تاوان
پروزه کې کم غوښه ډیره خرڅې شي.
دا وایي غډیره خرڅې شي سب وایي غا
په بازارو کې د سبزیانو بیې ډیرې لوړې دي. مټر په 150 روپۍ کیلو، لیمبو په 200، بینګن تورۍ په 100 روپۍ، کریلا بیا له 70 روپۍ څخه تر 80 روپۍ پورې یو کیلوګرام یې پلورل کېږي. پیاز او پټاټه له 40 څخه تر 50 روپۍ پورې پلورل کېدلې.
پہلے سے بھی مہنگی رمضان میں آپ کو پتہ ہے جس طرح سے مہنگی ہو جاتی ہیں. سستا بازار ہونا چاہیے لازمی بات ہے لیکن ہمیشہ کی طرح وہ دعوے رہ جاتے ہیں.
تر پخوا د خوراکي توکو بیې زیات سوي دي. تاسو ته معلومه ده چې په روزه کې بیې ډېرې لوړې شي، ارزانه بازار پرانستل پکار دی. د نورو وختونو په شان یوازې د حکومت اداوی پاتې سوي دي. له سبزیانو سره سره د میوو بیې هم لوړې ختلې دي. د کیلو یو درزن په 90 روپۍ باندې، د هندوانې کیلو 150 روپۍ، خټکی په 40 روپۍ، آم په 100 روپۍ، زردالو او آلوبخارا 150 روپۍ، سیب په 100 روپۍ پلورل کېدل. حکومت د کوټ ښار په ځینو ځایونو کې لکه د سیټلایټ ټاون چاندنی چوک او پر باچا خان چوک باندې ارزانه بازارونه پرانستي دي. هلته د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره کمه ده. دوی د خوراک لپاره یوازې 4 شیان ایښي دي چې د خلکو اړتیاوی دلته نه پرکژي. دینی عالم مولانا انوار الحق کانی پر تاجرانو باندې ژغ کوي چې له خلکو دي زیاته ګټه نه اخلي.
همدردی کا مہینہ ہے اور صبر و تحمل کا مہینہ ہے، تو امت مسلمہ سے ہماری یہی گزارش ہوگی کہ ہم صبر و تحمل سے کام لیں اور خصوصاً مصنوعی گرانی اس سے گریز کریں.
دا د خواخوږی میاشت ده، د صبر او د زغم میاشت ده. زموږ له مسلمانانو زخه دا غشتنه ده چې له صبر کار واخلي. په ځانګړي توګه له خپل لوري جوړه سوې سي کمه ګراني ده لاغه دي ځان وژغوري، له پیتنو او له فساده دي خلک لري اوسي، د بشري حقوقو دي خیال ساتي. د کوټي شاروالي مرستيال شاروال یونس بلوس بیا وویل،
جو بھی ریٹ لسٹ پرائز کنٹرول کا جو شایع ہوا ہے اس پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے.
د بویو د کنٹرول سی کوم پیرست خور سوی دی، باید پراغه باندی عمل درآمد وسی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیواری ریڈیو ٹیلی ویژن، کوټه.
دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. زمنګ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټوئیټر کتلی او ریډل شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
او سوړاندې کوي یو اداري چې په نړیوال او سیمایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د روانې هفتې په سر کې د روژې د میاشتې په لیدلې کېدو په ګډ د نړۍ کې مسلمانانو روژې نیول شروع کړي دي. د روژې میاشت په اسلام کې د خصوصي فضیلت میاشت ده. مسلمانان په دې میاشت کې خصوصي عبادتونه کوي. د سحر په خړه کې د پیشمنی شروع کېدونه نمر پریواته سره د روژې ماتې پورې روژه نیسي، خیراتونه، زکاتونه او صدقې ورکوي او خپل خپلوان او دوستان په روژې ماتې میلمانه کوي. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری خپل یو لیکلی پیغام کې د امریکې او د ګرد دنیا مسلمانانو ته د روژې د میاشتې مبارکې ورکړې ده. د دا خبره په ګوته کړې ده چې په ټوله دنیا کې د امریکې سفارتخانو او کونسل خانو د روژې د میاشتې فضیلت تسلیم کړی دی او په دې لړ کې د روژې ماتې دستوري کوي او خیراتونه تقسیموي. دینه د امریکې د حکومت د دې پوخ نیت څرګندونه کیږي چې اولیسي نزدېکت او د مختلف فرقو ترمنځ امن او قلاریلا د ودی ورکولو د پاره لري. د یوې تازه تخمینې نه معلومه شوې ده چې دا وخت په امریکا کې 3.5 لک مسلمانان آباد دي. په دوی کې ډاکټران، وکیلان، ساینسدانان، سیاستدانان، استادان، لوغبغاړي او اداکاران هم شته دي. د جون په سر کې د روژې د میاشتې په شروع کې د سوکبازۍ نامتو مسلمان لوبغاړی محمد علي د 4 او 1 کالو په عمر کې حق ورسېدو. اگر که محمد علي په خپل ځوانۍ کې د خپلې بېمثله لوبې او د جسماني طاقت په مقابله کې خپل ثانی نه لرلو، خو د جون په اخیری دور کې د هغه سخاوت، د مذهبي ازادۍ دپاره د هغه الوزلو، د مساواتو په حق کې د اواز پورته کولو او د خیر خیرات بېمثله کارونو د سوکبازۍ د هغه د عالمي باتور حیثیت د پردو لاندې کړی و. صدر باراک اوباما د روژې د میاشتې شروع کېدو په موقع خپل یو جاری کړي بیان کې دا خبره په ګوته کړې ده چې په امریکا کې موږ د یوې کورنۍ د غړو په شان ژوند کوو. صدر اوباما امریکنو مسلمانانو سره د یووالي د اعلان کولو په موقع هغه نارې رد کړلې کومې چې موږ خپلو کې بیلول غواړي یا زموږ مذهبي یا اولسي حقونه لنډ تنګ کول غواړي. د یو ځل بیا دا خبره وکا چې د ټولو امریکایانو د حقونو تحفظ به کولی شي، بېشکه که دوی هر مذهب سره تعلق لري. صدر اوباما خپل بیان کې زیاته کړې ده چې د تزکیه نفس په دې میاشت کې هر چاله هغه لکونه خلک هم یاد ساتل پکار دي چې د جنگونو د لاسه بې کوره شوي دي او څوک چې په خپلو کورونو کې خپلو خپلوانو سره د روژې د میاشتې د تیرولو د کوره وتی دي. موږ له په شریکه د دې غم ځپلو خلکو د کرمو سمولو د پاره کار کول پکار دي. د روژې د میاشتې هر زبرګه ګړی موږ ته د هر انسان د عزت د بالا ساتلو په لړ کې د شریکې ذمواری احساس را کوي. موږ به خپل ملک امریکې ته په کډه راتلونکو خلکو او پناهګزینو ته برابر په خیر راغلی وایو. په دوی کې مسلمانان هم شامل دي. صدر اوباما د خپل بیان په اخیر کې ویلی دي، زه په دې تمه ناست یم چې د روژې د میاشتې په ختمېدو مسلمانان یو ځل بیا وایټ هاوس کې د اختر په ورځ میلمانه کم. د ویلی دي چې زما په نیز د امریکې د صدر په حیث د خپل دور د روژې د دې اخیری میاشتې د دستورون منظرو د ټولو نه بهترینه لار دا ده چې په امریکا کې او په ټوله دنیا کې د مسلمانانو په خو کارونو دوی ته د عقیدت پرځونې وړاندې کم.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته ولېګي: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو اس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.